دا مشال رادیو ده وخت د سهار لس بجې سوی نن د پنځشنبه یا زیارت ورځ او د 2015 میلادي کال د جون 25 نیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ساز هر کله کوم په دې خبرونه کې به د پاکستان په سند صوبې کې د ګرمۍ او د قبایلی سیمو د کډوالو د ستونزو سربیره درته یو شمیر نور راپورونه هم واورو او په پای کې به ځانګړې اونې خبرونه د تاریخ پاڼه واوري خو تر هر څه وړاندې بوریوال کاکړ ته وارو کوو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر
د مهم خبرونو سره ټکی د پاکستان په سین صوبا کې د ګرمۍ له امله د مړو شمیر تر 900 واوښته دي د نیټو د دفاع وزیران د افغانستان پر مسله خبري کوي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ایران د ایټبی پروګرام په اړه د ژغیدو لپاره ویانا ته ځي اوس بشپړ خبرونه د پاکستان په سین صوبا کې د ګرمۍ له امله د مړو شمیر تر 900 واوښته دي حکومتي او صحي چارواکي وایي چې ګرمۍ زیاتره خلک په کراچۍ کې وژل دي دوی وایي د مړو مجموعي شمیر پرون له هغه وروسته زیات شو چې یوازې په کراچۍ کې شاوخوا 195 کسانو ژوند له لاسه ورکړ د کراچۍ د جنا روغتون د بیړني حالت څانګې مشرې ډاکټرې سیمې جمالی بیګام خبریالانو ته وویل
پچھلے چار دن کے اندر ہمارے پاس اتنے مریض آئے
تیرو سلورو رضو کے جلوان چھ پہ تاریخ کی سارے لری تر سب پورے منگ نیتی دے انیم زر ناروغان در مل نکڑے اور دے تر سنگ تر دے دم آواز زمنگ روختن کے تودو خلا ملا در سولس کسان پر جون بائل لے
په عین حال کې د سند د وزیر اعلی سید کایم علی شاه په ګډون یو شمیر صوبایي وزیرانو د احتجاج پر مهال د ګرمۍ له کبله د مړو پړه د پاکستان پر مرکزی حکومت اچولې ده دوی وویل د مسلم لیگ نون مرکزی حکومت ولسته د روژې په میاشت کې د پوره بجلی ورکولو ژمنه نه ده پوره کړې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي د خیبر پښتونخوا پر 315 پولینګ سټیشنو لسره ځای ټاکنې کوي د پولینګ سټیشن دا پولینګ سټیشن په 15 بیلابیلو ضلعو کې دی د انتخاباتو کمیشن دا اعلان د چهارشنبه په ورځ په داسې وخت کې وکړ چې د خیبر پښتونخوا د بلدیاتي ټاکنو رسمي نتیجې اعلان کړي د انتخاباتو کمیشن وایي پر 315 پولینګ سټیشنو ځکه لسره ټاکنې کوي چې هلته یا خو درغلۍ سوي دي او یا هم نورې ګډوډۍ رامنځته سوی دی د دې بیا ټاکنو په اړه لا نیټه نه ده اعلان سوی په خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي ټاکنې د مئی پر 1.5 نیټه وسوي عوامي نېشنل ګوند جمعیت علما اسلام او پیپلز ګوند په خیبر پښتونخوا کې پر واکمن ګوند تحریک انصاف د پراخو درغلیو تور پورې کړ خو هغوی نه مني د نیټو د دفاع وزیران نن د افغانستان پر مسله خبرې کوي د نیټو د دفاع وزیرانو غونډه پرون په بروکسل کې پیل شوه د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی به نن په دې غونډه کې ګډون وکړي له بروکسل د مشال رادیو خبریال وایي چې په نننۍ غونډه کې به د افغانستان وضعیت وڅېړل سي او د دفاع وزیران به همداراز په دې هیواد کې د نیټو د راتلونکي ماموریت په اړه هم خبرې وکړي په نیټو کې د امریکا دایمي استازی دوکلاس لوټ وای د نیټو د غوڅ ملاتړ له ماموریت وروسته به هم امریکا په افغانستان کې د پیلیدونکو نوې ماموریت زیاته برخه جوړوي دوګلاس لوټ د دغه نوې ماموریت د څرنګوالي په اړه زیات معلومات ورنکړل خو ویل چې په دې نوې ماموریت کې به د افغان ځواکونو دوامدار ملاتړ ته دوام ورکول سي امریکا له افغانستان سره ژمنه کړې چې د سپتمبر میاشتې تر نیمایي به د دې هیواد د فضايي حدودو څارنې ته دوام ورکړي د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې یو چارواکي قاسم وفایزاده د چهارشنبه په ورځ مشال رادیو ته وویل له امریکا سره قرارداد د روانې میاشتې په پای کې بشپړېږي خو امریکا ژمنه کړې چې نورې دوه نیمې میاشتې به زموږ د فضايي حدودو د څارنې مسؤلیت واخلي وفایزاده څرګنده کړه چې د سپتمبر تر نیمایي وروسته به د افغانستان د فضايي حدودو د څارنې چارې یو بل شرکت ته وسپارل سي نوموړي د دې بل شرکت یا کمپنۍ په اړه نور معلومات ورنکړل د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې هیواد یې په افغانستان کې د حالاتو خرابېدو ته اندېښمن دی نوموړي ویلي دوی باور لري چې د افغانستان له 24 ولایتونو څخه په 15 کې د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش فعاله ده د روس ایتار تاس خبري اژانس وایي ولسمشر پوتین د چهارشنبه په ورځ په ماسکو کې د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره ولیدل حامد کرزی د روس د نړیوالو چارو د شورا په بلنه د هیواد ته ورغلی دی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ایران د ایټمی پروګرام په اړه په نړیوالو خبرو کې د ګډون لپاره سبا د آسټریا پلازمینې ویانا ته ځي. دا اعلان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند جان کربی د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې وکړ. ایران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه پر یو داسې تړون خبرې کوي چې په بندیزونو کې د نرمۍ په بدل کې به ایران خپل ایټمی فعالیتونه محدود کړي. له ایران سره پر دې موضوع په خبرو اترو کې برخه لرونکي هیوادونه امریکا، روس، چین، برتانیا، فرانس او جرمنی دي. په خبرو اترو کې شکیل غاړو ټاکلې ده چې د روانې میاشتې تر پایه به یو تړون ته رسیږي. د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه د ایران ایټمی پروګرام کابو کول غواړي، کوم چې شایي په پوځي توګه استعمال شي. ایران وایي دوی د ایټمی وسلو جوړولو هڅه نه کوي. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند د هغو څرګندونو په اړه له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره غږېدلی چې وایي امریکا د فرانسوي ولسمشر په اړه جاسوسي کړې ده. د فرانسوي ولسمشر دفتر د چهارشنبې په ورځ وویل په چې د مشرانو د ټلیفون له لارې پر دې موضوع خبرې سره وکړې. ولسمشر باراک اوباما څرګنده کړې چې داسې عمل شایي پخوا سوی وي، خو بیا به تکرار نه سي او دا کار د اتحادیانو په منځ کې د منلو وړ نه دی. سپینې ماڼۍ ویلي چې دوی د ولسمشر فرانسوا اولاند اړیکې نه دي پنشه کړي او نه به یې پنشه کړي. دا لغه وروسته ده چې ویکیلیکس د جون پر درویشتمه نیټه وویل د امریکا د ملي امنیت ادارې له 2006 کال تر 2012 کال د فرانس د اوسني ولسمشر په ګډون د لوړپوړو فرانسوي چارواکو په اړه جاسوسي کړې ده. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان په سند صوبه کې د ګرمۍ له امله د مرسو کسانو شمیره تر 900 واوښته ده. د شمالي وزیرستان د کورسبي په زرګونه کډوال د اف آر بنو په بکخیل کیمپ کې ژوند تیروي چې انتظام یې د پاکستاني پوځ پر غاړه دی. د دې کیمپ یو اوسیدونکی د خپل حالت په اړه وایي د خیبر ایجنسی د باړې کاخیل او قبیلې کډوال بیا وایي چې د سنیدو لړۍ بشپړه سوي، خو تر اوسه حکومت هغه اسانتیاوې نه دي ورکړي چې وعده ورسره سوي وي.
مونږ ته خو یې دا ویلي وو چې دغه کې به څنګه واپسي وشي، د واپسي اسرابې مطلب دی چې اوبه او بجلی او روډونه او ترایکتي کورونه او سکولونه، خو تر اوسه پرې اوبه نشته.
په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه د پاکستان مسلم دین په مشرۍ له مرکزي حکومت سره یو شمېر اختلافات لري. دا چې د دې اختلافاتو په ځانګړې توګه د پاکستان پیپلز ګوند اختلاف به دغه مرکزي حکومت ته څومره ګران تمام سي د سیاسي چارو کارپوه پاره وایي
واکمن حکومت خلاف کله یو تاریخ سلسله جوړیږي نو زما د سشال چې دې ځل پیپل پارټي هغه کې به برخه اخلي.
دروانی خبرونه په پای کې ځانګړي 19 پروګرام د تاریخ پانه هم درته لرو چې دا ځل د پېښور ګور غټلې ته ځانګړي سوي دي.
ګور غټري د تر دې د وجوې دا د پارسي جبه ته کېده او دا راوتې د ګور کټرینا. د دې ګور کټري مطلب هندو شراینز دی. دلته د هندوانو اوسم یو مندر شته.
په روان خبرونه کې نور راپورونه هم لرو لمشال رادیو سره وسی. زموږ غږ لمشال رادیو سره او یا وس راځو خپل لومړی راپور ته. د پاکستان د سند صوبې په مرکز کراچي او د دې صوبې په نور برخو کې د تیرو 15 ورځو راهیسې د زیاتې ګرمۍ له امله د مرسو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی او د چارواکو په وینا پرون د زیاتې ګرمۍ له امله څه کم 200 کسان مړ شول چې دا ډول د مړو شمیر له 900 پورته شوی دی. د کراچي ښار روغتیایي چارواکي وایي چې که څه هم په دې ښار کې د ګرمۍ زور لږ څه کم شوی، خو سربیره پر دې لا هم روغتونونو ته جوپې جوپې ناروغان روان دي. په دې نور تفصیل د ذبیح الله شفق په دې راپور کې واوري.
د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچی او د دې ایالت په نورو برخو کې له تیرو 3 ورځو راهیسې د تودوخې له امله د وژل شو شمېر مخ پر زیاتېدو دی او سلګونه ناروغان لا هم د کراچی ښار په بېلابېلو دولتي او شخصي روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. د کراچی ښار دولتي او روغتیایي چارواکي وایي له تیرو 15 ورځو راهیسې د زیاتې ګرمۍ او هوس له امله د وژل شو شمېر تر 900 اوښتی چې تر ټولو زیات خلک په کراچی کې مړه شوي دي. د دوی په وینا یوازې د چهارشنبې پرس په کراچی او د سند ایالت په نورو سیمو کې د تودوخې له امله نږدې 15 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ چې ډېری د کراچی اوسیدونکي وو. د چارواکو په وینا د کراچی په جنا عباسي لیاقت نېشنل او نورو روغتونونو کې بیړنی وضعیت اعلان شوی او لا هم دغه روغتونونو ته د تودوخې له امله د بېسده شو ناروغانو د راوړلو لړۍ دوام لري.
د کراچی ښار د جنا دولتي روغتون د بیړني حالت څنګه مشر ډاکټر سیمی جمالی د پنځمه پښپا د رسنیو سره په خبرو کې ویل چې کسوم په کراچی کې تو دوه زور لک سکم شوي خو لا هم روغتون ته د جلوخلو ناروغانو د لړلو لړۍ دوام لري. د جمالی په خبره په تیرو څو ورځو کې یوازې د دوی په روغتون کې درې سوه لس کسان مړ شوي چې د کراچی په تاریخ کې ساری نه لري. په تیرو څلورو ورځو کې زموږ روغتون ته دومره جل وهلي ناروغان راوړل شوي ول چې په تاریخ کې ساری نه لري. تر اوسه پورې موږ نږدې د اووه نیم زره ناروغانو درملنه کړې او د دې تر څنګ تر دې دمه یوازې زموږ په روغتون کې د تودوخې له امله درې سوه لس کسانو خپل ژوند بایللی. بلخوا د کراچی ښار په بیلابیلو برخو کې لا هم د برېښنا د بندښت لړۍ روانه ده چې له امله یې د ښار په ډېرو برخو کې د اوبو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. په عین حال کې د سند اعلی وزیر او نورو ایالتي وزیرانو د چهارشنبې په ورځ په کراچی کې د مرکزي حکومت پر ضد احتجاج وکړ او په دې ایالت کې د تودوخې له امله د مالي زیان مسؤلیت د نواز شریف پر حکومت واچاوه. دوی پر نواز شریف نیوکه وکړه چې د روژې په پیل کې له ولس سره ژمنه کړې وه چې په دې میاشت کې به برېښنا نه قطع کېږي، خو د دوی په خبره د روژې میاشت له پیل راهیسې د برېښنا قطع کېدل د پخوا په پرتله زیات شوي دي. له بلې خوا د پاکستان د ناورین کنټرولولو د ملي ادارې چارواکو خبرداری ورکړی چې په نړیواله کچه په چاپیریال کې د بدلون له امله ښایي په راتلونکو کې په کراچی او د پاکستان په نورو سیمو کې د تودوخې دا ډول څپې نورې هم راشي. کراچی د پاکستان تر ټولو ستر سوداګریز مرکز ګڼل کېږي چې شاوخوا شل میلیونه خلک پکې ژوند کوي. که څه هم دغه ښار د پخوا راهیسې د څښاک د اوبو او برېښنا له کموالي سره مخامخ دی، خو سږ کال د دوی ستونزې د برېښنا د اوږدمهاله بندښت له امله د پخوا په پرتله څو چنده شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن په خیبر پښتونخوا کې پر 13 مئی د ترسره شوو بلدیاتي انتخاباتو د رسمي نتیجو اعلان کړی دی. ټاکل شوی و چې دا نتیجې به تر انتخاباتو یوه هفته وروسته یعنی د جون پر 8 اعلانېږي، خو د یو شمېر ستونزو له امله دا نتیجې پرون اعلان شوې. په دې اړه څو شېبې وړاندې له پېښور د مشال راډیو خبریال خالد خان تفصیل را سره شریک کړي چې تاسو پام ورته راګرځوم.
الیکشن کمیشن ویلی دی چې دا خیبر پښتونخوا 15 ضلعو کې به په 300 او 15 پولینګ سټیشن کې یونین کونسل هم دی، په دې به بیا ځل بیا ټاکنې کېږي. ځکه چې دوی ویلي دي په دغه پولینګ سټیشن کې یا خو درغلیانې شوي دي یا بد انتظامي شوي وه، د پولیسو او کارکردګي ښه نه وه، په دغه کې بیلټ بکس سوځول شوي دي، تختول شوي دي. نو په 300 او 15 یونین کونسل یا پولنگ سٹیشن باندې به بیا ټاکنی کیږي. د دې لپاره نیټه نه ده ټاکل شوې. دا به هم وایم چې دا پېښور شپاړس کونسل کې به بیا ټاکنی کیږي. دغه شان د نوخار دویش کم یونین کونسل دی په هغه به ټاکنی کیږي. دا ختمي د سرکاري نتیجو نه پس اوس به دلی حکومتونه جوړیږي او هر سیاسي ګوند به دغه هڅه کوي چې په کوم ځای کې چې دی اکثریتي رای اغېشتي دي یا د دې کاندیدان زیات کامیاب شوي دي، نو هغوی به خپل حکومتونه جوړوي. په خیبر پښتونخوا په څلیری ضلعو کې دغه ټاکنې شوي دي، کوهستان کې دغه ټاکنې نوې شوې او په څلیری ضلعو کې بیا مختلف سیاسي ګوندونه دغه ادعا کوي. لکه په هغه کې پاکستان تحریک انصاف چې واکمن ګوند دی په صوبه کې، هغوی وایي چې موږ په زیاتو ضلعو کې حکومت جوړو. خو بل خوا بیا عوامي نیشنل پارټي په سواده مردان چارسدا او تورغر کې اکثریت دا کړې دي. دغه شان جمعیت العلماء اسلام په جنوبي اضلاع کې زیات سیټونه اخیستي دي او جماعت اسلامي په قطه او بردر کې. نو په ټول ضلع کې حکومتونه جوړیږي، په ضلع حکومتونه. نو دا یو هم داسې سیاسي ګوند نشته چې هغوی به دا دعوه وکړي چې لکه په ټوله صوبه کې به د دې ضلع حکومتونه جوړ شي. خو لویه خبره دا شوه چې څلیرویشت ورځې پس الیکشن کمیشن د سرکاري او ختمي نتیجې اعلان کړي، ځکه چې د دې انتظار و. په دغه ټاکنو کې 78,000 کاندیدانو برخه اخیستې وه او بیا په 300,000 چوکور چارې کې ضلعي کونسل او تحصیل کونسل او ویلج کونسل او نیبرهود کونسل په دې حلقو باندې امیدواران کامیاب شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس زو د کډوالو د قبالي سیمو د کډوالو د ستونزو پر لور د فاربنو په بکخیل کې له شمالي وزیرستانه د بیکور کلسو خلکو لپاره یو کیمپ جوړ کړل شوی چې ټول انتظام یې د پاکستانی پوځ په لاس کې دی. څو ورځې مخکې یاد کیمپ ته د ننوتو په سر د کړکېچ له امله د پاکستانی پوځي سرتیرو په ډزو دوه کډوال ووژل شول او نه نور ژوبل شول. دا چې په یاد کیمپ کې کډوال څنګه ژوند تیروي، مجید بابر یې تفصیل راکوي.
د شمالي وزیرستان نه د بېکوره شو خلکو لپاره دا مهال د فاربنو په بکخیلو کې حکومت یو کیم جوړ کړی دی چې پکې د حکومتي شمیرې له مخه 60,000 کورنۍ ژوند کوي. سوره د مخکې یاد کیمپ ته د ننوتو د رسمي اجازتنامې په سر د یوې شخړې پر مهال د پاکستاني پوځي سرتېرو په ډزو دوه بېکوره شوي ځوانان وژل شوي او 9 نور ژوبل شول. د دغه کیمپ د امنیت ذمهواري د پاکستاني پوځ ده. دا چې یاد کیمپ ته ننوتل او وتل ولې دومره ستونزمن دي؟ د دغه کیمپ یو اوسیدونکی محمد وزیر د دې پوښتنې په ځواب کې وایي،
په کیمپ کې اوس ځان داسې ګاڼه لکه یو قیدی نه وي چې قیدی لکه یوه مرغۍ چې پنجرې ته واچوي او قیدی. زه خو خپله داسې وایم چې ما ته خپل ځان داسې لیده شي لکه قیدی چې وي، ځکه چې په خپله مرضي باندې نه تا سره علما د بهر نه راستی شي، نه ته په خپله مرضي باندې خپله ښځه بهر یاستی شي، نه خپله خور بهر نه راستی شي. لکه هر څه د فوج په اندر کې دي، په انګلیسي خپل مرضي نشته. لکه مونږ ته خو په خپله ځان داسې کتی شي لکه قیدی سره چې کوم عمل شي داسې مونږ سره شي.
د شمالي وزیرستان د ایدک سیمینا بې کوره شوی یو بل کس ابوبکر صدیق چې سره د خپلو ماشومانو بچو د بکخیلو په کیمپ کې میشت دی، وایي سختو حالاتو او بې کورۍ میرمن او ماشومان نفسیاتي ستونزو سره مخ کړي دي. د بکخیلو کیمپ په څلورو برخو کې ویشل شوی او د هرې برخې بیا بیل بیل زونونه جوړ کړل شوي دي. د یو زون یو مشر منور شاه وایي چې دغه کیمپ کې هر څو په قطار کې ملاویږي او د پوځ لخوا کیمپ ته د ننوتو او وتو سره سره هر کار لپاره یو ترتیب جوړ کړل شوی دی.
د بکخیلو
د کیمپ مشر بریګیډیر مختار سره مو چې په یاد کیمپ کې د میشتو کډوالو د ستونزو په اړه رابطه وکړه، نو هغه د خبرو کولو نه ډډه وکړه. خو د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ ظهیر الدین بابر چې په کیمپ کې د پوځي انتظامی سره مرستې کوي وایي، په بکخیلو کیمپ کې میشت محمد وزیر زیاتوی چې په کیمپ کې د راشن ویشلو لپاره د قطارونو جوړولو کوم ځای ټاکلې شوی دی، هلته د سوري مناسب انتظام نشته چې له وجې وخت په وخت د سخت ګرمۍ له امله بوډاګان، ښځې او ماشومان بې هوښه کیږي. د ده په وینا د 2 کیلو کجورو لپاره هر کډوال د 3 نه تر 4 غنټو پورې په قطار کې انتظار کوي.
زموږ غله مشال رادیو څخاوري او سو د خیبر ایجنسی پر لور. د خیبر ایجنسی د باړیا کاخیلو قبیله کډوال وایي چې د سنیدو لړۍ بشپړ سوي، خو تر اوسه حکومت هغه سنتیاوی نه دی ورکړي چې واده ورسره کړی وي. دوی وایي چې نه د اوبو او بجلی نظام بحال سوي او نه هم دلته کوم پرمختیاي کارونه پیل سوي دي. دوی غوښتنه کوي چې تعلیمي ادارې، روغتونونه او سړکونه دې هم ورله بحال کړل سي. بلخو د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې د باړیا د خلکو دغه ټول ستونزې په پام کې نیولي او دلته به ډیر ژر د بیا بحالۍ کارونه پیل کړي. په دې هکله نور تفصیل سیمی د مشال رادیو خبریال فرهاد شنواری په دې راپور کې راکوي.
د خیبر ایجنسی د باړی اکاخیلو قبیلې مشران وایي چې خواوشا درې میاشتې وشوي چې کډوالو ستنېدلې مکمل شوي دي، خو چې حکومت ورسره د کومو اسانتیاو ورکولو وعدې کړې وي هغه یې نه دي پوره کړې او اوس دلته د یو لړ مشکلاتو سره مخ دي. په دې هکله د اکاخیلو قبیلې یو مشر ملک ظاهر شاه پریدی مشال ریډیو ته وایي،
و د بهاله لپاره خو دا دي چې مشکلات ډېر زیات دي، ځکه چې هغه علاقه بیخي متاثر خراب شوی و روډون هم خراب شوی دی و بجلی هم خراب دی ترانسفرمر هم سب ګولول گدلی دی څه خلک وړی دی ټولونو نه ماشینونو هم تلی دی غو ترانسفرمر هم نشته غو نو دی وبود ټول نه غټه مسله دی وبود چې په کوم ځای کې ټول نشته هغه بجلی نشته ځکه چې بجلی خو بالکل نافید دو
او د اکاخیلو کې بلی او بل مشر پولیټیکل پردی هم خپل مشکلات صدا بیان کړل
مونږ ته خو دا ویلی وو چې دغه کې به څنګه واپس شي د واپس اسره به مطلب چې وب او بجلی او روډونه او ترایکتی کورونه او سکولونه او مطلب دا چې هر یو سہولت او د مثبتولونه د هر شی به مطلب چې وستره وستره ټکیږي ترنن تاریخ به خو چې مونږ تلیو د نور شین خو پرې دی چې دی وب شین از یو ضروری بل شین نشته دی خو تر اوسه پرې وب نشته دی څلور څلور میله لری وب په ګوډیو کې په خورو په کچرو باندې او په سرونو باندې او په ګوډیو کې دا روړی خواغه ملوی گینه
د باډی اکاخیلو تاسو ته نو شو خلکو د غستون زمو چې کله د باډی اسسټنٹ پولیټیکل ایجنټ ناصر خان ته وړاندې کړي نو دوی وویل
مونگ فی الحال سلور سیکٹرز ٹارگیٹ کری دی چی پاگی کی واٹر سپلائی دا آگے کی روڈز دی آگے کی بجلی دا آگے کی سکول لے او آگے کی اسپتال لے دا ڈوگری پا اسپتال کار جاری دا انشاءاللہ دا دیر روان تیس تاریخ پوری وپا کی او پی ڈی کلاو شی بیا کم چی اکا خیلو کی سی ڈیز دی یا سی ایچ سیز دی نو آگا بم دیر اسا فنکشنل شوی دی او سکی لگ کار مار پات دی پات شو دا سکول خبرا نو سکولونا فنکشنل شوی دی مونگ پا ٹینٹ کی شروع کری وا دا آگے دو فیزے کے با آگے کار کمپلیٹ کی گی پا شارٹ ٹرم کی راو چې موږ اٹینڈ فور کرا او میک شپ ارینجمنٹ مو کو
د خیبر جن سایپ باډه کې یو وګدې مو دې پوری د پوزي عملیاتو د تر سره کې دو رستو اوس خلک ورته ستنیږي فرحات شینواره مشال ریډیو خیبر جن سی
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبا
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري د پېښور پر وارسک روډ واقعا د ماربل فیکټریانو مالکان وایي چې د بجلی د زیات لوډ شیډنګ له وجې پر وارسک روډ له 200 څخه په زیات ماربل او چپس فیکټریانو کې له نیمایي زیات فیکټریانې بندې شوی دي او که لوډ شیډنګ هم په دغه پیمانه روان وو نو ویره ده چې ټولې ماربل فیکټری به بندې سي چې ورسره به په زرګونو کارکوونکي هم بیروزګار سي دا خبرې دوه کسانو پرون په پېښور کې د یوې خبرې غونډې پر مهال وکړې چې په اړه نور حال د مشال رادیو خبریال ځلان یوسف زیرا کوي
د خبری کانفرنس وروسته د خیبر پختونخوا د ماربل فیکټرو د تنظیم غړي او د یو فیکټری مالک رحمان علی مشال رډیو ته وویل چې د بجلی د زیات لوډ شیډنګ له وجې ورسک روډ باندې د ماربل فیکټرو کاروبار په ټپه ولاړ دی او زیاتره مزدوران یې هم بیروزګار شوي دي
دوه غنټو له بجلی راشي دوه غنټې کارو کې مونږ باندې ټایم برابر شي لاړ شي چوټي کې نو به تقریبا چې بندولو ته تیار یو دا لوډ ان لوډ والا خو بیخی کپدی چې پروډکشن نشته دی ډاکسن والا فارغ دی مزدوران فارغ دی ٹریلو والا افغانستان د ډیر مال زی اغه ټول کسان فارغ دی کوم چې د کارخانه دنه مزدوران دي نو اغه بس فارغ نه ستدي د پر نه ستي یاره مالک دا ورکو چې یاره دا لیبر ز بیا راټولوم یا د استادان بیا نو بس صرف دا مجبورې ده وجه کینو نو هو کار نشته دی بند دی ولاړ دی
پاور سکروډ باندې د یو بل ماربل فیکټری مالک رومان شاه وای چې د لوډ شیډنګ له وجې فیکټری بند کړی دا او مزدوران یې هم فارغ کړی دي
موږ داسې چې فارغ کړیم دي د لوډ شیډنګ د وجې نه لوډ شیډنګ هم فارغ کړی داسې چې مطلب دا چې بجلی وینا او د دې تنخواګانې د دې دغه یم باندې اس بي سره راځي کیږي کنه نو لازمن بیا به فارغ وځو چې موږ ته مخله سن راځي پروډکشن زم نه کیږي کار نه کیږي نو خامخا لازمن فارغ نو د دې د وژن هم هم دل تراغه دی چې مطلب دا لازم مسله حل شي ناغي مسله هم حل شي هم د بجلی مسله چې حل شي
د ورسک روډ د ماربل او چپس فیکټرو د تنظیم جنرال سیکرټری همت شاه وای چې په ورسک روډ له 200 زیاتو کارخانو کې نږدې نیمه کارخانه د لوډ شیډنګ له وجې بندي شوې دي او که د لوډ شیډنګ ستونزه هوار نشو نو دوی به د بجلی بیل ورکول بند کړي
دی وه کې نیمه زیاتې بندې دي او دا نیمه داسې په دې اثر باندې چې زه خیال کړم د بجلی به حال شو نو لیبر ځان سکه نه وي کله بجلی داسې صورت حال نه نیمه بندي کېده په ټوله باندې دی کې چې کوم په کارخانو کې دنه کار کوي هغه 4000-5000 پورې او که به د دې سره ریلیټډ دي څه کوم لکه فرض کړه د غرنه گاډي ټرکونه راځي بیا د ډاټسن والے پک اپ والے دي لوډ ان لوډ والے دي لګولو بار نه دا بیا تعداد لګون ترس
پام دی وی چې تیر ګل پر روز د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک صوبایي سملې ته خپل وینا کې ویلی وو چې صوبې ته ل خپل برخي 500 میگا واټ بجلی کم ورکول کیږي او که په یو هفته کې دننه صوبې ته د بجلی پوره برخه ورنکړي شو نو په خبرو وابډا هاوس با احتجاجن اوتړي زلان یوسف زئی مشال ریډیو پیښور
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د سیاسي چارو کارپوهان وایي په پاکستان کې سیاسي حالات ډېر ګډوډ دي او واکمن ګوند مسلم لیگ نواز د یوازیتوب په حالت کې دی. د دوی په وینا د دې اوسني حالت پر پیدا کېدو کې د واکمن ګوند مشرتابه ځینې تېروتنې هم شامل دي. اوس پوښتنه دا ده چې دا حالت په پاکستان کې د جمهوریت پر راتلونکي څه اغېز کولای سي او کنه؟ بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان په پارلمان کې د اپوزیشن ګوندونو په ځانګړې توګه د پیپلز ګوند او تحریک انصاف مشرانو پرون په ګډه د یو خبري غونډې له لارې په کراچۍ کې د ګرمۍ له کبله د مړو سوو لسګونو کسانو پر مرګ د جمعې په ورځ د ویر اعلان وکړ. د اپوزیشن مشر او د پیپلز ګوند مخکښ خورشید شاه وویل چې د مسلم لیگ نون حکومت په دې کې پاتې راغلی دی چې د روژې په میاشت کې ولس ته د بجلی ورکولو ژمنه پوره کړي. تر دې وړاندې د کاشغر گوادر پر لار هم د اپوزیشن زیاتره ګوندونه د واکمن مسلم لیگ نون د دریز پر وړاندې سره یو سوي وو. د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر اعجاز خټک وایي دا خبره پر ځای ده چې دا وخت واکمن ګوند مسلم لیگ نون په پاکستان کې په سیاسي توګه یوازې سوی دی او یا د یوازې کېدو پر لور روان دی. د ډاکټر اعجاز خټک په وینا د دې حالت په رامنځته کولو کې د مسلم لیگ نون ډلې یوې پرېکړې مهم رول ولوباوه. د ویل وزیر اعظم نواز شریف یو پلو ملتپال ګوندونه د کاشغر گوادر پر مسله خفه کړل او بل پلو یې له آصف علي زرداری سره له ټاکلې ملاقاته انکار وکړ.
نواز شریف حکومت د پی ټی آئی هغه درنی کرایس خو بهتر هینډل کړو چې هغې بهتری کې وجه دا وه چې هغه پی ټی آئی آیسولیټډ وه ډېر وخت هغه آیسولیټډ شو او د غلط موو هغه وکړو چې کله اصل زرداری بیان ورکو خوی ورکو بدی ورکو هغې نه پس د شیډول ملاقات اصل زرداری سره کینسل کړو.
د سیاسي چارو بل کارپو ډاکټر محمد تکی وای پیپلز ګوند د مرکزی حکومت پر ضد د تحریک انصاف په درنه کې ګډون نه وکړی خو دا ځل شایي ورسره ملګری سي. د وویل
سیاسي ګوندونو ته خوش یو موقع د سیاست لپاره ملاو دی او هغې کې داسې نه دی چې د پیپل پارټي او د عمران خان سره خاص نظریاتي اتفاق به وي خو دښمن په داسې وخت کې انکمبنټ حکومت یا واکمن حکومت چې کوم دی هغه دی او د هغې پر خلاف که د یو تاریخ سره جوړیږي نو زما د سشال دی چې دې ځل پیپل پارټي هغې کې به برخه اخلي.
ډاکټر اعجاز خټک وایي په اوسنیو حالاتو کې په پاکستان کې جمهوري نظام له سختو مشکلاتو سره مخامخ دی. د ده په وینا د دې حالاتو کابو کولو لپاره تر اپوزیشن زیاته ذمواري پر واکمن مسلم لیگ نون راځي.
ما خیال دی چې جمهوریت دی وخت دی سخت کرایسیس دی او ډېر سنجیده چیلنجز او خطرات ورته مخامخ دی. ما خیال دی چې حکومت باندې زیاته ریسپانسبلټي وي وړې شوبې په دغه باندې خفه شي پښتانه او بلوچ کړي روټ په معامله باندې بیا یې د حاصل زرداري سره خفګانو په پي ټي آئی سره خواړه ولګی او نو پاتې څوک شول.
ډاکټر محمد تکی هم وایي چې وزیر اعظم نواز شریف باید د اسټبلیشمنت پر ځای له سیاسي قوتونو سره ودرېږي. د ده په خبره په دې کې هم د نواز شریف او هم د جمهوریت بقا ده.
بېنظیر بیبي به اکثر دا خبره کوله چې مونږ ته حکومت ملاویږي خو قدرت نه ملاویږي اختیار نه ملاویږي. نو میا صاحب ته هم حکومت ملاو دی اختیار ورسره نشته. داسې نه دی چې یو جرنیل هم نشي بدلولی اوس په دې موجوده حالاتو کې دې حده پورې حالات راغلي. د هغې قوت په دې کې وي چې واپس دې لاړ شي او دی واپس خپل د سیاسي ملګرو سره جوړ تازه دی بیا وکړي.
د مسلم لیگ نون او اپوزیشن په ځانګړې توګه پیپلز ګوند ترمنځ سیاسي تاوتریخوالی له هغه وروسته زیات سو چې د پیپلز ګوند شریک چیرمین آصف علي زرداری د روانې میاشتې پر 19 نیټه پر پوځ نیوکې وکړې او د مسلم لیگ نون مشر او وزیر اعظم نواز شریف یې غندنه وکړه.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس وخت د سهار لسنیمی بجې سوې. بوریوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د پاکستان په سند صوبه کې د ګرمۍ له امله د مړو شمیر تر 900 اوښته دي. حکومتي او صحي چارواکي وایي چې ګرمۍ زیاتره خلک په کراچۍ کې وژل دي. دوی وایي د مړو شمیر پرون له هغه وروسته زیات شو چې یوازې په کراچۍ کې 195 کسانو ژوند له لاسه ورکړ. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي د خیبر پښتونخوا پر 315 پولینګ سټېشنو له سره ځای ټاکنې کېږي. د پولینګ سټېشن په 1500 بېلابېلو ضلعو کې دي. د انتخاباتو کمیشن دا اعلان د چهارشنبې په ورځ په داسې وخت کې وکړ چې خیبر پښتونخوا د بلدیاتي ټاکنو رسمي نتیجې اعلان کړي. د انتخاباتو کمیشن وایي پر 315 پولینګ سټېشنو ځکه له سره ټاکنې کوي چې هلته یا خو درغلۍ شوي دي او یا هم نورې ګډوډۍ رامنځته شوي دي. د نیټو د دفاع وزیرانن د افغانستان پر مسله خبرې کوي. د نیټو د دفاع وزیرانو غونډه پرون په بروکسل کې پیل شوه. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی به نن په دې غونډه کې ګډون وکړي. له بروکسل د مشال ریډیو خبریال وایي چې پر نننۍ غونډه کې به د افغانستان وضعیت وڅېړل سي او د دفاع وزیران به همداسې په دې هیواد کې د نیټو د راتلونکي ماموریت په اړه هم خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ایران د ایټمی پروګرام په اړه په نړیوالو خبرو اترو کې د ګډون لپاره نن ویانا ته ځي. دا اعلان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر ورځ په یو بیان کې وکړ. ایران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه پر یو داسې تړون خبرې کوي چې په بندیزونو کې د نرمۍ په بدل کې به ایران خپل ایټمی فعالیتونه محدودوي.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واورېدی چې بوریوال کاکړ وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼې ته د کتنې. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال احمد الله د پاکستان د کورنۍ ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخستی دي. راځي چې ورته غوږ شو.
وحدت ورځپاڼې خپل اداریا د ملک نه د ترهګرۍ د خاتمې په ژمنې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف او د فوز مشر جنرال راحیل شریف ټول هیواد کې د مجرمانو او ترهګرو په ضد د عملیاتو دوامداره ساتلو اراده تکرار کړې ده او ویلي دي چې شمالي وزیرستان کې روان عملیات ضرب عزب به منطقي انجام ته رسولی شي او د مجرمانو او ترهګرو په ضد به پرته له کوم فرق څخه کاروایی ترسره کولی شي. ورځپاڼه لیکي چې شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې د عملیاتو پیل کېدو څخه وروستو د ترهګرۍ د انفرادي بدو پیښو څخه پرته د هیواد په مجموعي امنیتي صورتحال کې خواله راغلې دي. ورځپاڼه لیکي چې د ملک نه د ترهګرۍ په مکمله توګه خاتمې لپاره پکار ده چې د قبایلي سیمو ترڅنګ د هیواد په ټولو بندوبستي او ښاري سیمو کې هم د استخباراتي معلوماتو په اساس قانون نافذ کوونکي ادارې د ترهګرو د ناوړه منصوبو او ارادو ناکامولو لپاره ګامونه واخلي او د ترهګرو د ملاتړ مرسته کوونکو او خواخوږو په ضد هم سخت ګامونه پورته کړی شي. ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې اقوام متحده کې د پاکستان مستقل غړي ډاکټر ملیحه لودی واضح کړی ده چې د پاکستان په علاقائي سلامتیا حمله کوونکو او یا د ملک ځنې برخې غیر مستحکم کولو کوشش به د پوره طاقت سره جواب ورکړی کیږي. ورځپاڼه لیکي چې د 1947 وروستو هند پاکستان د کمزوري کولو کوششونه کوي او په هند کې چې کله هم د ترهګرۍ څخه بده پیښه وشي نو الزام په پاکستان لګوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼې د پاکستان د سند صوبې د کراچي ښار په ګډون په نور سیمو کې په تیرو څو ورځو کې د سخت ګرمۍ له امله د سلګونو کسانو د مړ کېدلو په اړه مقاله خپره کړې ده. بلخوا فارم پالیسي مجلې په افغانستان کې طالبانو ته ورپېښ مهم چیلنجونه په ګوته کړي دي او لیکي چې یاد ډله خپل یاغیتوب ته په بیا کتنې مجبوره شوې ده. د دواړو مقالو مهم ټکي ملیحه میرزاده در اوروي.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي د کراچۍ په ګډون د سند صوبې په یو شمېر سیمو کې د 100 ورځو راهیسې د ګرمۍ د زیاتېدلو له امله د ځپل شوو کسانو د مرستې لپاره حکومت پر پوز غږ کړی دی. د هیواد په جنوبي برخه کې د تودوخې درجه سیوا کېدلو له امله په سلګونو کسان مړه شوي دي. کارپوهان وایي د تودوخې درجه 46 سانتي ګریډ ته رسېدلې چې یو ریکارډ دی او دا د هغو خبردارو تصدیق کوي چې د آب و هوا بدلون په جنوبي ایشیا کې موسم ګډوډول شروع کړی دی. د نهې په ورځ د یو خپلواک نړیوال کمیشن په رپورټ کې ویل شوي دي چې آب و هوا بدلون انساني صحت ته تر دومره حده ګواښ ورپېښولی شي چې په 1350 کلونو کې د نړیوال پرمختګ په برخه کې ترلاسه شوو ګټو ته نقصان رسېدی شي. ورځپاڼه لیکي 13 میاشت د هند په آندرا پردیش صوبه کې د سخت ګرمۍ له کبله خواوشا 2000 کسان مړه شو. هغه وخت کارپوهانو ویلي چې په هند کې ګرمۍ زیاتېدل ښایي په راتلونکي کې حالات خراب وي چې زیات اثر به پر جنوبي ایشیا وي چرته چې ممکن ده د ګرمۍ او نمی امتزاج زیات نقصان ورسوي. بلخوا فارن پالیسي مجله لیکي داسې ښکاري چې په افغانستان کې د طالبانو په جګړه کې دوه محاذونه مخې ته پراتلو دي. د مجلې په خبره افغانستان او پاکستان ته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې غزیدل په سیمه کې د طالبانو نفوس ته یو ستراتیژیک ګواښ ورپېښوي. خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې پاکستان چې د کال 2001 راهیسې د طالبانو ملاتړ کړی دی، ښکاري د چین، سعودي عرب او افغانستان لخوا د فشار پر دې عمل کې د یادې ډلې سره مرستې لاس اخیستې. مجله لیکي دغو دوه غیر متوقع چیلنجونو له امله د طالبانو مشرتابه دې ته مجبور شوی دی چې د یاغیتوب د خپلې طریقې او د خپلې اوږدمهاله بقا لپاره په راتلونکي کې د خپل سیاسي کردار بیا جاج واخلي. مجله لیکي په داسې حالاتو کې چې د طالبانو جګړه په کمېدو نه ښکاري، کابل له پاکستان نه تمه کوي چې په سرحدي سیمه کې د افغان طالبانو د پټنځایونو خلاف پوځي کاروایي وکړي. د مجلې په خبره پر طالبانو د پاکستان د فشار له امله د یادې ډلې د فعالیتونو صلاحیت محدودې دی شي، خو دا ناممکن ده چې یادې ډله په مکمل ډول له منځه یوړل شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د افغانستان د ملي امنیت شورا د پاکستان د وزیر اعظم د سلاکار دا خبره رد کړه چې د دواړو هیوادونو استخباراتي ادارو د ګډ تفاهم سند لاسلیک کړی دی. د بهرني سیاست او ملي امنیت په چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار پر نوویل چې د دواړو هیوادونو د استخباراتي ادارو ترمنځ دا سند د افغانستان په ټینګار لاسلیک شوی دی. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا فرهنګي سلاکار نجیب منلی مشال راډیو ته وویل چې په دې اړه یوازې ابتدایي کار شوی دی. نور حال فرشته جلال زیره کوي.
د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ګډ تفاهم سند د افغانستان په ټینګار لاسلیک شوی دی. سرتاج عزیز پرون د خپل هیواد په ملي شورا کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو کمیټې ته وویل د استخباراتي ادارو ترمنځ د ګډ تفاهم سند د دواړو هیوادو امنیت ته حیاتي اهمیت لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا فرهنګي سلاکار نجیب منلی وایي
د افغانستان او پاکستان ترمنځ تر اوسه پورې کوم قرارداد یا تفاهم لیک نشته. کله چې ولسمشر غني پاکستان ته ولاړ، له پاکستان نه وغوښتل چې د سولې په پروسه کې خپل جدیت ښکاره کړي او خپله وړتیا ښکاره کړي چې لکه د تیر په شان به د افغانستان سره لوبه نه کوي. نو له همدې امله افغانستان د پاکستان نه یو شمېر تضمینونه وغوښتل او د دغو تضمینونو په جمله کې دا و چې پاکستان باید عملا د افغانستان سره همکاري وکړي او د افغانستان سره معلومات شریک
کړي. د ښاغلي منلي په وینا د دواړو هیوادو استخباراتي ادارو پر داسې سند ابتدایي کار کړی او پر تخنیکي اړخ خبري روانې دي. د پاکستان د صدر اعظم سلاکار ویلي په وروستیو کې د افغانستان او پاکستان روابط ښه شوي او پر راتلونکي کې به لا پرمختګ وکړي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا د سلاکار نجیب منلي په وینا
افغانستان کې ځینې کړي شته چې نه غواړي د پاکستان سره روابط ښه شي، او پاکستان ځینې کړي شته چې نه غواړي د افغانستان سره روابط ښه شي. هغوی به خپل سیاستونه کوي. د افغانستان او پاکستان روابط هم ښه شوي او هم واضح شوي دي، مګر دا روابط لا تر اوسه په هغه حد کې نه دي
سرتا جزید. په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو د فعالیت له امله اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د آسیا زړه کنفرانس په څلورمه سیمه ییزه غونډه کې به چې په اسلام آباد کې کیږي پر دې خبره بحث وشي. سرتاج عزیز ویلي په افغانستان کې یوازې وسلوال طالبان ګواښ نه دی، بلکې د ازبک وسلوالو یو شمېر ډلې او د اسلامي دولت په نوم وسلوال یا داعش دغه اندېښنې لا زیاتې کړې دي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. پاکستانی چارواکي وایي چې تر دې دمه یې لا په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو موده نه ده غځولې. دوی زیاتوي چې هڅه کوي له بیرته ستنېدونکو کډوالو سره نقدي مرسته زیاته کړي او په خبره چې دوی به افغان کډوال په زور نه شړي، بلکې د هغوی به عزت ستنېده نه غواړي. دا څرګندونې د پاکستان د سرحدونو او قبایلي چارو وزیر په پېښور کې د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د سازمان له مشر انټونیو ګوټرس سره یو ځای یوې خبرې غونډې ته کړي. د دې خبرې غونډې نور حال د ذبیح الله شفق په راپور کې واوري.
د پاکستان د سرحدونو او قبایلي چارو وزیر عبدالقادر بلوچ وایي هیله لري چې د روان کال تر پایه پورې به په پاکستان کې میشت افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شي، او په خبره چې تر دې دمه لا په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو نېټه نه ده غځول شوې. نوموړی همداراز وایي چې د پاکستان حکومت له دې هیواد د افغان کډوالو په زور د نه ایستلو پر ژمنې ټینګ ولاړ دی او غواړي چې افغان کډوال په درناوي خپل هیواد ته ستانه شي. بلوچ دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ په پېښور کې د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان له مشر انټونیو ګوټرس سره یو ځای یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د احصایې له مخې دا مهال په پاکستان کې 15 لک رجستر شوي افغان کډوال میشت دي چې د روان کال تر پایه پورې د پاکستان، افغانستان او یونیچسیار د درې اړخیز تفاهم له مخې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد ورکړل شوي دي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو نیټه په روان کال کې پای ته رسیږي، نو عبدالقادر بلوچ وایي چې تر دې دمه لا په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو نیټه نه ده تمدید کړې، بلکې دا پریکړه به کابینه د افغانستان اقتصادي او امنیتي وضعیت ته په کتو کوي.
خواہش یہ ہوگی کہ ہر افغان مہاجر اسی ڈیڈ لائن جو دیا ہوا ہے 31 دسمبر 2015 والا اس وقت تک چلا جائے. دیکھیں گے کہ
زمین خواہش دا دے چھ افغان کٹوال دروان کل دسمبر تر یو درش منٹ پر خپل ہواد کستانشی خمنگ بگورو چھ دا سمر شنے دا پا عملی توگا دا سمر امکان لری او دا افغانستان وضعیت سنگ دے مونگ دروان اور اتن کی کال پشپگ پشپگ میشتو کی یعنی پدریو مرحلو کی دا افغان کٹوالو دا بیر کستان دو پاڑا منصوبہ جوڑو خود دے مطلب دانا دے چی گینے مونگ پاکستان کی دا افغان کٹوالو دو سی دو مدت تمدید کرے دا. نوموړي همداراز ویل چې دا مهال د بیرته ستنیدونکو افغان کډوالو له هرې کورنۍ سره $1200 مرسته کیږي، خو دوی هڅه کوي چې دا مرسته $2200 ته پورته کړي. په عین حال کې د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان مشر انټونی ګوټرس وویل په شام، یمن او عراق کې تازه کډوالۍ د نړۍ پام له افغان کډوالو اړولې او دا هېر کړي چې اوس هم په ټولو نړیوالو کډوالو کې افغانان دویم ځای لري. نوموړي همداراز پر نړیوالو کګو کړ چې هغه افغان کډوال چې له لسیزو راهیسې د جګړو له امله په پاکستان کې ډېره دې له یاده ونه باسي. ګوټرس زیاته کړه چې د روان کال په اګست کې به د افغانستان، پاکستان او یونیسیار درې اړخیزه غونډه جوړه شي چې پکې به د افغان کډوالو پر برخلیک بحث وشي. په اګست کې به د پاکستان، افغانستان او یونیسیار درې اړخیزه غونډه وشي او بیا به د درې واړو خواوو یو هیئت د منځني ختیځ شتمنو هیوادونو ته ځي چې د افغان کډوالو د بیرته ستنېدا او په خپل هیواد کې د ځای پر ځای کېدو په لړ کې مرسته راغونډه کړي. تر هغې وروسته به بیا په اکتوبر کې په جنیوا کې د نړۍ د کډوالو د کانفرنس یو ورځ افغان کډوالو ته ځانګړې او پر برخلیک به باس وشي. له پاکستان څخه د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو لړۍ له 2002 میلادي کال راهیسې پیل شوې، خو د تیر کال په دسمبر کې په پېښور کې پر پوځي خوندي د پاکستانی طالبانو تر برید وروسته چې په خیبر پختونخوا کې افغان کډوال د پولیس تر فشار لاندې راغلل، دا لړۍ تیزه شوې ده.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. د ملګرو ملتونو د ښځو اداره د خبریالانو نړیوال سازمان آی ایف جی او یونیسکو په خپل رپورټ کې وایي چې کمبوډیا او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چېرته چې په میډیا کې د سړو په مقابل کې ښځو ته ډېرې لږ تنخواه ورکول کیږي. په دې اړه نور تفصیل فرخنده اسد راکوي.
د تیر ګل په ورځ د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې د خبریالانو نړیوال سازمان آی ایف جی او یونیسکو په خپل یو رپورټ کې ویلي پاکستان په ایشیا کې په لومړي نمبر هغه هیواد دی چې په میډیا کې ښځو ته د سړو په مقابل کې تر ټولو کمې تنخواګانې ورکول کیږي. که څه هم په پاکستان کې د تیرو کلونو په نسبت اوس په مطبوعاتي ادارو کې د ښځو خبریالانو او نورو کارکوونکو شمیره زیاته شوې ده، خو دوی ته د کار په حساب معاوضه نه ورکول کیږي. د دغه رپورټ له مخې په پاکستان کې په میډیا کې د 500 پر سر یو ښځه کار کوي او یو د هغو هیوادونو په لیست کې دی چیرته چې په میډیا کې ښځو کارکوونکو ته د سړو په مقابل کې کمې تنخواګانې ورکول کیږي. په پېښور کې خبریاله شاهده پروین وایي په ځینو ټلویزیون چینلو او رسپانو کې د ښځو تنخواوې ډېرې کمې وي او په ځینو مطبوعاتي ادارو کې د ښځو وړاندې تګ هم ډېر لږ په نظر راځي. زمونږ په ادارو کې دومره ډېر فرق نشته، خو چې کوم نوي ټلویزیون چینلونه او رسپانې او یا نورې ادارې جوړې شوې دي او په دغو کې چې کومې نوې جینکې کار کوي د هغې تنخواګانې ډېرې کمې دي. په غټو ادارو کې صورتحال بدل دی، هلته تنخواګانې خو ورکول کیږي خو بیا دغو ادارو کې د تجربه لرونکو خبریالانو ترقی نه کیږي او اکثره د دوی بره تګ نه کیږي او سړو ته بیا دغه مسله نه وي. او په نورو ادارو کې خو د ښځو کارکوونکو تړلې تنخواګانې وي چې بس دغه
به
دغه رپورټ دا هم وایي دا یوازې په میډیا کې نه ده، په نورو ادارو کې هم ښځو ته کمې تنخواګانې ورکول کیږي او په انتظامی کچه هم ډېرې لږې ښځې مخې ته راځي. په پاکستان کې په ټولنیزو مسلو کارکوونکي سمر من الله بیا وایي په دغه هیواد کې کارکوونکي ښځې له وړاندې تر ډېرو مسلو تیریږي او بیا دوی ته د کار پوره معاوضه هم نه ورکول کیږي.
دا کمې چې زنانه څومره چې کار کوي په پاکستان کې اقتصادی توګه باندې چې د دې سوم کنټریبیوشن د زموږ ملک کې د دې هم د یو ته هیڅ قسم هغه نه ملاویږي، ریټرن نه ملاویږي. او موږ څخه خو هر قسم قوانین هم شته، مطلب خواړو هم چې زموږ زنانه د څنګه کې ترقی وکړي. او زما په خیال کې
دا رپورٹ دا هم وای په پاکستان کې په میډیا او د خبريالانو په تنظیمونو سړی کنټرول لري او ځکه خزي په انتظامی کچه هم نشی راتللې. بلخوا پاکستان او کمبوډیا په نړۍ کې هغه دوا هیوادونه دي چیرته چې په مطبوعاتي ادارو کې د خزو تنخواوې تر سړو کمې دي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د افغانستان په خوست ولایت کې یو شمېر بېوزله او غریبانان وایي چې دوی د ماښام د روژه ماتي لپاره په ډېر مشکلاتو خواړه پیدا کوي او یا د شتمنو او مالدارو خلکو په صدقه او خیرات روژه ماتي کوي. نجیب لالو خیل په اړه تفصیل راکوي.
دا څرګندونې یو شمېر غریبانانو تېره ورځ د روژې میاشتې په خاطر د هغې مرستې د ویش په ځای کې وکړې چې د خوست د ولایتي شورا د یو تن غړي عبدالولي واحد زیر خوا برابره شوې وه. واحد زید 15 لک روپی په اندازه 180 کورنیو ته خوراکي توکي لکه لوبیا، بوره، غوړي، دال، روحفزه، چای او نور مرسته راټوله کړي او په لومړي ځل پر شپېتو بېوزله او غریب کورنیو د خوست د لکنو په سرحدي سیمه کې وویشله. د خوست د ولایتي شورا استازي عبدالولي واحد زی آزادۍ رادیو سره په خبرو کې پر مالدارو خلکو غږ وکړ چې که د خپلې روژې د یوه ماښامي لګښت پر بېوزلو وویشي نو د هغوی د 15 او 20 ورځو روژه ماتی پرې کیږي.
په ټول هیواد کې په بډایه خلکو باندې غږ کوو چې که چیرته د خپل روژه ماتی د دسترخوان یوه ورځ لګښت د دې مظلومو خلکو دپاره ځانګړی کړي، انشاءالله د دوی د یوې ورځې یوه ماښام په لګښت به د خلکو د پاره د 1500 ورځو روژه ماتی برابرېږي.
یو کس چې ناروغ او معیوب و د مرستې له ترلاسه کولو وروسته وویل که دا مرستې هرې کورنۍ ته د 3000 روپۍ په اندازه هم وي په دې ښه دي چې دوی سره همدا وس هم نشته. ده وویل ډېرې داسې غریبې او بېوزله کورنۍ شته چې د ماښام روژه ماتی لپاره هیڅ نه لري.
نوم علی خان سپین کړی بړی یو نوی عادت 2000 روپۍ په دانه تللې 2000 روپۍ مو ریبونه ګوره ډېر ښه ده. پښتنه مدا ده چې څوک وسیونې څوک مزدور وي هغه د ریبونه سره کوماکو کې په خپل ټیم کې ری میاشتو دا د خاله شته چې نه لري هیڅ نه لري.
د نورولی په نوم یو کس چې د لکڼو د کمر سر اوسېدونکی دی وایي چې
مونږ د نورو داسې وکیلونو صاحبانو نه هم داسې مالدارو خلکو نه دغه مونږ غوښتنه کوو چې د غریبونو سره باید دی مرسته وکړي.
د یادونې وړ ده تر دې مخکې د خوست یو شمېر مدني فعالانو هم روژه کې د بېوزلو لپاره د خوراک او پوښاک توکي راټول او په غریبانانو یې ویشلي دي. یو شمېر خیریه ټولنې هم د خوست په څو جوماتونو کې په ډله ییزه توګه بېوزلو ته روژه ماتی ورکوي.
اوس هم ځانګړي 19 پروګرام د تاریخ پاڼې ته ورسېدلې. دا ځل د دې پروګرام موضوع د پېښور ګور ګټلې ده. د دې پروګرام وړاندې کوونکی خالد خان دی.
گران اوریدن کو دا تاریخ پانا پروگرام کے زستا سکربا خالد خان درتا ہر کلے وائم نن با دا پیخور دا ٹول نزول او تاریخی زے گرگٹلے پہکلا معلومات درکو او دا تاریخ کتابونو سیڑونو او دا لرغونی آثارو کارپوہانو سر باس پرانا کے با دا حسکو چی موجودہ پیخور پا میرز کے تغا دا تیر وقتونو ودانی دا چاپا وقت کے عباد شوی وا او دا غلطا دا تیر وقتونو او تہذیبونو کم لرغونی آثار ملو شوی دی. دا پیخور خار چوک یادگار نه نور خاطه اڑخ او د گن دروازه نه نور پریوات اڑخ ته دا تحصیل ګورګټله لی دروازه په نظر راځي چې دننه د 500 نه زیات کوټنه د هندوانو یو مندر د مسلمانانو د پاره یو جمعات او یو لوی تالار آباد دي. ګورګټله د سیکانو په وخت کې د گورنر مانې او بیا رستو د پیخور تحصیل دفترونه او د پیخور پولیس د ځواکونو د استوګنې ځای او خوست دغه آبادی د خیبر پښتونخوا د لرغونی آثار محکمې کامی ورسه ګرځولې ده او دغلته کنستل او کندې کړې دي چې د تیر وختونو او تعصیبونو ډیر آثار او نښې ورته میلو شوې دي. دا چې ګورګټله ته دغه نوم ولې او کله نه ورکړل شوی دی په ځواب کې د پیښور میوزیم او لرغونی آثارو څېړنکار بخت محمد وایي چې ګورګټله د هندوانو یو لوی مذهبي ځای و او جوګیان او هندوان به مذهبي رسومات ترسره کولو دپاره د لرې او نږدې نه دلته راتلل.
ګورګټري دې ته د دې د وجې وایي دا د پارسۍ ژبې ټکی دی او دا راوتې د ګورګټري نه. د دې ګورګټري مطلب هندو شراینز دی. دلته د هندوانو اوس هم یو مندر شته. گورکھناتھ ٹیمپل ورتوی انو سوگ دام وی چیر دا گورکھناتھ د وجی د دینم گورگٹری دے
دا پیخور میوزیم پخوانی کیوریٹر او د لرغونی آثار او کارپو خدای بخلی اسم جعفر پخپل کتاب پشاور سیٹی ان دی فرنٹیر کی لکی چیزن خلق وای چی گورگٹلی د کور گٹلینا اخستل شوی دا چی مانے د ہندوانو کور دے اغاز یاتوی چی دلتا گورکھناتھ نوم ہندو عالم استوگنا کولا نو زکا ورتا گورگٹلی ویلی شی خو بیا ہغا ہم دے خبر سر اتفاق کوي چې ګور په فارسی ژبه کې قبر یا مزار ته وای او ګټلی په معنا د هندوانو نو ځکه ورته ګور ګټلی یا د هندوانو قبر یا مقبره وای. اس ام جعفر په خپل کتاب کې لیکي چې مغل بادشاه ظهیر الدین بابر په خپل کتاب تزکیه بابر کې ویلي دي چې کله هغه په کال 1513 عیسوي کې د کابل نه باګرام یا موجوده پېښور ته راغلو نو د ګور ګټلی د لیدو ارمان یې کړی و. خو د تنګ غارونو او کوټنو په سبب هغه دغلتا لاړ نه شو. خو بیا بل کال یعنی په کال 1519 کې هغه ګورګټلې ته لاړ چرته چې د هندو جوګیانو دپاره وړې کوټنې تنگ او تور غارونه وو او دغلتا د عبادت په غرض راغلي هندوانو خپلې ګیرې او سسر ویښته خریلي وو چې ځای په ځای دغه ویښته پراته وو. د ګورګټلې ذکر بیا اکبر باچا په آئین اکبری او جهانگیر باچا په واقعات جهانگیری کې هم کړی دی. دا پیښور پوهنتون د لرغونی آثارو څانګې په کال 1992 د ډاکټر فرزندلی دورانی په مشرۍ او بیا په کال 2003 کې د ډاکټر احسان علي په مشرۍ کې کودایانې کړي دي چې د ایرانیانو د وخت نه واخله تر سیکانو او د انګریز دور آثار پکې میلو شوي دي. دا خیبر پښتونخوا د لرغونی آثارو د محکمې ډایرکټر ډاکټر عبدالصمد وایي چې دا ګورګټلې د لرغونی آثارو په رڼا کې دوی دغه دعوه کولی شي چې پیښور 2500 کاله زوړ تاریخ لري.
دی خبرې چې کوم ثبوت ته آثار دی هغه مونږ ته ګورګټرې نه ملاویږي. تحصیل ګورګټرې پېښور سیټي کې مین یو ځای ده. دا ساینټیفیکلی پروف شوی دی. آرکیولوجیست هلته کې باقاعده کدایي کړې ده. هلته کې مونږ یو 48 فیټ 48 فوټ یو غټ ایکسکیویشن کړی ده. آرکیولوجیکل ایکسکیویشن کړی ده. هغې نه دا ثابت شوي چې پېښور نن 2000 کاله او 300 زاړه مونږ ته آثار هلته ملاو شوي. هلته کې یو سیټي میوزیم ده په ګورګټرې کې. هلته کې د ټول سامان هلته کې ډسپلے ده.
دا ګورګټلې په حق لا ویل کیږي چې د کوشان دور کې د غزې د بت مدمنونکو هم مقدس ځای پاتې شوی دی. خو د لرغونی آثارو کارپو او پېښور پوهنتون کې د میوزیم ډایرکټر ندا الله سیرای وایي چې د کوشان باچا کنشک دور ستوپا او نور آثار د ګورګټلې سر نږدې د شاجی ډیرې کې موندل شوي دي.
او هغه کودایانې چې کم کړې وي نو د هغې تقریبا خیال دا و چې دا ځي د اخمینی چې کومونږ اتوایي یا کم ایرانیانو چې دلته حکومت کړو د دې هغه اخرنه دور چې کم یعنی شروع والے وخت چې کم نه زوړ وخت چې کم نه هغه دور ته دی. او دا تقریبا حضرت عیسی علیه السلام سلور نیم سو کاله مخکې خبره ده. بیا دا سې دي چې مختلف دار چې کم دي مونږ ته دې کې ملاويږي د انډو ګریکس یا باختری یونانیانو. بیا مونږ ته ملاويږي سیتین شاکا چې موږ چاته وایو پارتینز دي. او بیا کوشان رازي. خو د ټول نه اهم دور چکم نے زمگ ددی علاقے دا تاریخ چکم نے دا پیخور خان اغد دا کوشان دور سره تعلق لري. زکا چې دا د دوی دارالخلافه و.
دا ګورګټلې موجوده ودانه په حق له ویل کیږي چې دا شاهجهان بادشاه په وخت کې دا غلور جهانارا بیگم دغه سره آباد کړی و چې د هندستان منځنی ایشیا او د افغانستان سره تجارت کوونکو لپاره د دمیزه او دا پېښور میوزیم یو چارواکي او سیلنکار بخ محمد د موجوده ودانه په حق له وایي.
دا چې اوس کوم پرزنت بلډینګ په ګورګټای کې دی نو دا یو سرای و او دا د شاهجهان بادشاه لور بیگم جهانارا جوړ کړی. نو دا بلڈنگ جوړ شو په 1641 کې. د دې کې چار چاپیرا سلورو طرفونو ته 132 سیلز یا والی والی کمرې کوټه گئی دا جوړ کړی شوی. مغرب او مشرق سایډ ته د دې دوا خېغټه دروازې وي. دا ملي شي چې دې کې دنه یو جماعت هم شاهي جماعت. د دې سلورو کارنرز کې ګوټونو ته مینارونه هم. د یو مینار هغه بنیادونه اوس هم شته. شمال مشرق سایډ ته چې کوم مینارو داغي اوس هم هغه بنیادونه اخکاری.
دا مغول دور نه پس ګورګټلی او قلعه بالاحصار ته د دورانیانو وخت کې هم لوی اهمیت حاصل او خو بیا د سیکانو وخت کې د پیښور گورنر ایویټیبل چې په خطه ایتالوي او د ابو تبیلا په نوم پیژندل شو، خپل دربار به یې په سرای دودر یعنی ګورګټلی کې لګولو او دغه د پیښور دویم گورنر هاوس یا د گورنر ماڼۍ وګرځول شو.
1818 کې او بیا لیټر آن په 1834 کې چې کله سیکانو پیښور قبضه کړ، اغی دلتا دا گورگٹری اغی خپل گورنر ہاؤس کو او ایوی ٹیبل یو ایٹالین گورنر د سیکانو دا ٹائم نا اغا دا ویسٹرن گیٹ کی زان لے بالکنی جوڑا کڑا سالور پینزا کامری دا دا اغا آفیس ہو او دا گورگٹری ایز اے گورنر ہاؤس یوز کرا. گورگٹری تا دام اہمیت حاصل لے چی دا دا پیشاور دویم گورنر ہاؤس ہو. دا پیشاور لوم بے گورنر ہاؤس پا مغل پیرد کی حویلی علی مردان خان چی کم پیشاور کینٹ کے داوا
دا انگریزانو پا دور کی گورگٹلی دا تحصیل دفترونو پا دو گا او بیا دا پیشاور لومبانی اور مڑکون کی یا فائر بریگیڈ دفتر او گاڑی پا کار 1912 کی پا استعمال کی راغلل. ڈاکٹر عبدالصمد وائے چی دا دوی محکمی دا گورگٹلی وڑے وڑے کوٹے او دا فائر بریگیڈ گاڑی او دفتر پا خپل زوړ حالت کې بیا رغولی دي.
او دین علاوه ته کې یو فائر بریگیډ سټیشن او افیس او چې په خور خار کې اول ځل ته کې فائر بریگیډ چې کوم ماشينونه راغلي وو کوم گاډي راغلي وو هغه ته کې موجود دي پریزرو دي په اوریجنل حالت کې. او ټولو کې غټه خبره ده کې دا نشي او میوزیم دا عجیب ګر د سیټي میوزیم په نوم باندې الته کې سونا ګورګټه کې آرکیولوژیکل کودای شوی دا غن سره سامان نو ته الته کې ډیسپلی ده.
گورگٹلے کے د سکانو د وقت جوڑ شوی د ہندوانو مندر نن هم په خپل حالت کې موجود دی چې د پیښور ہندوان پکې خپل عبادتونه او نور رسومات کوي. دغه شان د سکانو د دور د گوردواره آثار هم شته او د مسلمانانو لپاره یو لوی جماعت هم پکې جوړ شوی دی. د دې په حق لا د پیښور سره تعلق لرونکي ظهور دورانی وایي
پیښور کې گورگٹری بوا اوم سمشتا هغه کیفیت خو نشته نه اوس د هندوانو مندر مشتا پکې لیکن گردوارا خو نشته لیکن دغه نه خوښتا سکانو مندر نشته دغه نه خوښتا هندوانو پکې عبادت گاه شتا نو هغه خلک چې کوم وخت چې دلته بو ایو عبادت وکولو هغه نه پاره پنتیره یا جی ټی روډ باندې چې اوس هلته دا ډیر لوی باغ جوړ شوی دی شاهي باغ سره یې سره دلته دا یو ډېر لوی تالابونه وو هغه تالابونه کې ایو راتل لمبای بکولا او کړو یا خپل عبادت گاه به جوړ کړو دا دینه په خلا شو دا شاهجي کې ڈیری والا کئی دروازے نہ باہر چوزے التے بعد درد گاہ نمبر
اوریدونکو د ګورګټلی نه موندل شوی لرغونی آثار مونږ ته د پیښور 2500 کاله زوړ تاریخ په ګوته کوي کوم چې د ایرانیانو، یونانیانو، هندوشای، بودھ مت د مسلمانانو دور او بیا وروسته د سیکانو او انګریزانو وخت یادوي. دا چې د پاکستان حکومت او بیا وروسته د خیبر پښتونخوا حکومت د دې تاریخي آبادې او لرغونی آثارو د تحفظ او بیا رغونې لپاره سګامونه پورته کړی دي. په ځواب کې د پښتونخوا د لرغونی آثارو د محکمې ډایرکټر ډاکټر عبدالصمد وای چې دوی به د ګورګټلی او د خیبر پښتونخوا نور لرغونی آثارو او تاریخي ځایونو د ارزښت په حق له روان کال نومبر یا دسمبر میاشت کې یو نړیوال نندارتون جوړوي چې د لرغونی آثارو کارپوهان او د بیلابیلو تهذیبونو او مذهبونو منونکي به پکې ګډون کوي.
یو خدای شي موږ میوزیم ریهابلیټیټ کو دوباره په خپل شکل کې ډیر وخت شو کار پکې نو شو خراب دوباره موږ ډیسپلی ساينټیفیک طریقې علاوہ منگل تک یہ پشاور گیلری جوڑ اکڑا چاہے کہ وہ دا فائر بریگیڈ گاڑی ولاڑی اور پلس پیخور خار کی سونا گٹ ہستیاں پاتی شیوی دی مطلب علماء کرام و شاعران یا فلم لکه دلیپ کمار شو، راج کپور، شاہ رخ خان دو ٹولا والا فوٹوگرافس پل تک ڈسپلے سر ڈسکرپشن نو اگا جوڑ شو تقریباً نومبر دسمبر کے منگا خطا گوبرا پلے.
اور دن کو نن مدرتا دا پیښور دا گورگٹلی دا تاریخ په حق لا معلومات درکل اور راتلن کی اونے کے بعد دا پختونخوا یو بل لرغونی او تاریخی زی په حق لا خبر کو تر هغه وخت پورې خپل قربا خالد خان ته اجازت ورکړي. دا خدای پامان.